ویژن یو ساته خبری خپرونه ده. نن د ګل ورځ په سره اتلسم کال د دسمبر د میاشتې اوولسمه نیټه ده. وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې دولس بجې دي. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. مهمو موضوعاتو باندې به تفصیلي رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول سرټکې،
نن په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان په مرسته د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي.
او د پاکستان امنیتي ځواکونو د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په کیچ سیمو کې د بلوچ وسلوالو ډلو پر ضد په لویه کچه فوزي عملیات شروع کړي. په سیمه کې عامو خلکو وینا ده چې سیمې ته په ګڼ شمیر کې امنیتي عسکر او جنگي هلیکاپټرې رارسېدلي دي او دغه عملیاتو کې برخه اخلي.
او د پاکستان له بیلابیلو مطبوعاتي ادارو څخه د خبري اعلانو د استل کېدو لړۍ نور هم زیات شوی او د دې پر ضد نن په پېښور کې خبري اعلانو احتجاج کړی.
دا د دې نه علاوه په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو خبرو موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جبه ده قدرمنو اوریدونکو، خبرونه ته بیا هم شرغلسته. او په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکې او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پای سره مل اوسئ. او اوس هم په خبرونه کې لومړی راپور چې نن په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان په مرسته د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې دي. د سولې اړوند په دغه 15 اړخیزه ناسته کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالب استازو ترڅنګ د سعودي عربستان، عربي اماراتو او پاکستان استازي هم ګډون لري. تفصیل حکمل روان له کابل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمن نن د دوشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې مخامخ ناسته پیل شوه. په اماراتو کې د سولې په تړاو په دې جوړه شوې غونډه کې په قطر کې د طالبانو، د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د پاکستان نمائندګانو هم ګډون وکړ. د افغانستان د سولې علي شورا ویان احسان تهیری له امریکا غږ ډیوې سره د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمن د خبرو اترو په تړه وویل چې په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرو لپاره زمينه برابرېږي.
نننۍ غونډه چې امریکا او طالبان د امارات او عربستان او پاکستان مشترکاً چې مجلس لري، هغه د افغانستان د سولې مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ زمينه سازي مجلس ته بررسي او بحث کوي. دې باندې چې څنګه وکولای شو دا مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. او غونډه چې نن پیل شوې د اماراتو کې دا لومړی او آخري غونډه نه ده. داسې مجلسونه پرون هم وو، نن هم ده او ادامه هم شاید ولري ځکه چې موږ ضرورت لرو.
سره له دې چې د سولې د خبرو په تړاو په متحده عربي اماراتو کې د جوړې شوې غونډې پایلې لا نه دي څرګندې، خو د سولې علي شورا ویان احسان تهیری زیاته کړه دا مهال پاکستان د افغانستان د سولې د همکارۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي. او په وینا د سولې علي شورا د اسلام آباد له دې اقدام هرکلی کوي.
اگر چې پاکستان اوس عملی ګام اوچت کړی د همکاري لپاره، موږ هغه هرکلی کوو او امیدوار یو چې ډېر ګامونه باید اوچت شي تر څو افغانستان ته سولې مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. او موږ هیله من یو پاکستان نور عملی ګامونه هم اوچت کړي. او موږ امیدوار یو چې داسې مجلسونه ډېر وشي. او مهم موضوع دا ده چې دوی باید هر بحث چې کوي هغه د افغانستان د سولې مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره مستقیم مذاکرات پیلېدل.
د طالبانو د دور چرواکی سید اکبر اغا وایي په اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په پیل شوې ناسته کې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع، د بندیانو د ازادېدو او د اوربند پر مسایلو بحث او خبرې کیږي.
ټول د مخه د خلجانو په وتلو باندې توافق کول، که چیرې په دې کې د دې خبرې کامیاب شولې بیا به وروسته ما فکر باندې د دوی نوې خبرې دي چې هغه یا بنجانو په سر باندې خبره ده او د اوربند خبره ده. البته چې د خلجان سره دوی هغه اصلي خبره کوي چې هغه د خلجانو په وتلو باندې توافق راتل، دغه خبره ده زما فکر باندې چې دا د پاکستان وجود او د سعودي وجود دا په دې دلالت کوي چې خلجان به خپل کوشش ډېر وکړي چې په طالبانو باندې زور راولي چې دلته د امریکایانو یو اډو دی علي دلی پاتې شي عملی کنده فکر نه کوم چې طالبان دې توافق کړی.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر په 2مه نیټه د سیمې هیوادونو تخپل دریم سفر پیل کړی او تر دې دمه د پاکستان، افغانستان، روسیې، ترکمنستان، آذربایجان هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو بحثونه او خبرې کړي او دا لړۍ به د دسمبر تر 6مې نیټې دوام ولري. زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې د خبرو مثبتو پایلو ته هیله ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله راتلونکې ده او د دې هیواد د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې به په جګړه کې د ښکېلو دواړو خواوو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بشپړېږي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. د افغانستان د امن په حواله سره خبرې ترې بیا شروع شوې دي. د سلله سړنکاران خوشبین اخکاری او وایي چې پوره امکانات دي چې په افغانستان کې د امن راوستلو د سلله چې کمی هڅې شروع شوې دي دا کامیابی وموندي. د دیوا خبریال ارشد حسین په پاکستان کې د ځینې سړنکارانو سره په دې موضوع خبرې کړي.
افغانستان کې د امن او پخلاینې په اړه د افغان طالبانو استازي د ګل پروز متحد عرب اماراتو کې د امریکا د ځانګړي نمائنده زلمی خلیلزاد سره لیدل کاته کوي. افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي چې ډلې د سعودي عرب، متحد عرب اماراتو او د پاکستان د استازو په ګډون د امریکا سره نن جرګه کیږي. ولې په دې خبرو کې د افغان دولت کوم استازي شامل نه دي؟ د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلی چې هغه د نړیوالې رورولې په همکارۍ افغانستان کې د پخلاینې او د امن د ټینګښت لپاره پوره زم دی او افغانستان د لیدنه د پاکستان لخوا د افغان امن عمل په لړ کې لومړی عملی ګام ګرځوي. دا د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان طالبانو د استازو ترمنځ درېمه لیدنه ده. د دې نه مخکې دوی په قطر کې دوه واري لیدلې دي. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ټویټر یو پیغام کې پخلی کړي چې په قطر کې د افغان طالبان بانو استازی با په دې خبرو کې برخه اخلي. نړیوال مطبوعات د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان احسن طاهری د قول لیکي په دې ملاقات نظر دی او د دې مرام د امن پروسې د پیل کولو او مخ په وړاندې بوتلو لپاره ایجنډا ټاکل دی. د افغانستان په چارو نظر لرونکي سینیر صحافي رحیم الله یوسفزی ډیوه ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د خبرو څخه د افغانستان د کشالې د هواري هلې پیدا شوې ځکه چې په دې خبرو کې هغه ټول هیوادونه ګډون وی څوک چې د افغان دولت او طالبانو سره اړیکې لري.
ما په خپل منډه یو منظم طریقه باندې کار روان دي او مخکې خدا غونډې کې د طالبانو او د امریکایانو په قطر کې، په متحده عرب اماراتو کې کیږي. نو لکه متحده عرب امارات، تو سعودی عرب، پاکستان، طالبان، امریکایان دی اوس دا خبرې وکړي. امریکایان کوشش کوي چې افغانستان حکومت هم په دې خبرو اترو کې شامل شي. طالبان فعلا دا خبره نه مني. هغوی دا وایي چې مونږ د امریکایانو سره چې کوم خبره کوو دې لپاره چې امریکا فیصله کولی شي چې خارجي ځواکونه به کله د افغانستان نه وځي. د هغې دا غوښتنه ده. اوس د هغې دپاره به اوس فیصلې کېږي. د هغې نه پس ممکن ده چې طالبان د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته کښېني، خو دې کې به وخت لګي.
مطبوعات وایي د دې خبرو داسې ښکاري چې له طالبانو سره د سولې د هڅو لمن په پراخېدو ده. دا ځل د روانو خبرو په لړۍ کې داسې دوه هیوادونه پاکستان او سعودي عربستان ګډون کوي چې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت پیژنده. افغان طالبان دریز لري چې د افغانستان په خاوره د غیر ملکی ځواکونو شتونوالی د هیواد د امن په لاره کې لوی خنډ دی. خدای هم منلی چې هغوی د کابل حکومت د منلو آئین کې د بدلونونو او د ښځو د حقونو په چارو خبرې کولی شي. اسلام آباد کې سینیر صحافي او د افغانستان د چارو شنوونکي طاهر خان ډیوه رادیو سره په دې لیدنه خپله تبصره کې وایي د افغانستان د کشالې د هواري دا خبره به دومره اسانه نه وي که هم دا په رسمي ډول پیل شي.
لیکن که اراده وي او نرمي وي په خپل نظر او په خپل موقف کې د یو بل خبره اوریدل وي او بیا زر تر زر په هغه باندې پرمختګ کوزل مسلې داسې چې هغه دونه مشکل نه دي د دفتر خلاصې دل چې په قطر کې دي زما په نظر باندې هغه څه لوی مسله نه ده چې د هغه په بنیاد هغه نه انکار وشي سیاسي دفتر دی یو ډرس طالبانو په کار دی چې هغه وي که طالبان غواړي چې د هغه ځنې مشران خوشي شي نو طالب دم په کار دی چې هغه سره بندیان وي هغه دم خوشي کی او لوی مقصد د پاره ک اعتماد سازي د دې په بنیاد باندې کې دا خبره ده که طالبان غواړي چې د هغه مشران دی د ملګرو ملتونو دغه بندیزونو د فهرست نه لري کړی شي نو زما خیر په دې باندې غور پکاره او دا کار پکاره ځکه چې یو غام دی هم افغان مشران په خوانی ځنې طالبان هغه دغه بندیزونو لري کړی شي نو امکانات به ضرور پیدا کیږي د پیشرفت او د کامیابی
سیړونکي وایي که څه هم دا لیدنې په لومړي پړاو کې دي خو که دواړه خواوې د یو بل په غوښتنو منلو سلا شول نو کیدی شي چې دا عمل ځینې ګټورې پایلې ولري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا جبه ده قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې هم تاسو په رپورټونو کې او په خبرونو کې واوریدل، نن په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان په مرسته د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې دي. په دې اړه باندې په څېړنه اخلو زموږ له همکار ښاغلي بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت د ویډیو لینک له لارې د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره موجود دی. ستړي مسې او په خیر علي بیروز خان صاحب.
مننه، خوشاله اوس.
ډیره مننه. تر ټولو مخه بیروز خان صاحب، که دا هم راته ووایسه چې دغه امکانات څرګندېدل چې دا خبرې اترې به په اسلام آباد کې وي، بیا د قطر خبره هم کېده خو اوس بیا په متحده عربي اماراتو کې دي، او دا هم ویل کېږي چې پاکستان په دې کې ډېره مرسته کړې ده د خبرو اترو په راجوړولو کې. ستاسو په نظر چې دغه بدلون ولې دی؟
نو د دې خو ممکنه سوالونه او جوابونه خو ډیر کېدلی شي. البته پاکستان تر اوسه پورې اوس دا د پاکستان دریز دی چې د پاکستان په طالبانو باندې نور دومره اثر نه دی پاتې چې مخکې سونه وو. دا پاکستان دا دعوه کوي دا رښتیا سونه ده، دا رښتیا سونه نه ده، خو دا هم امکان کېدی شي چې پاکستان د خپل دې ته تیار شوی او یا پاکستان د متحده عرب امارات سره هم ښه تعلق دی، د سعودي سره هم ښه تعلق دی، هغې ته یې ویلي په هغې باندې اثر اچولی چې دا خبرې اترې دي د پاکستان نه بهر جوړې شي. نو یعنې دا به هم یو تاثر ورکړي چې پاکستان ګندې په رښتیا په طالبانو باندې خپل اثر اوس نه لري. بل امکان یې دغه دا دی، دا هم کېدلی شي چې د پاکستان د ننه خبرې کېدې په هغه کې کېدلی شي، امکان لري چې په طالبانو باندې نیخ پنیغه یو اثر یا دباو وي. دلته کې به دا امکان وي که طالبان غواړي رښتیا په آزاد حیثیت کې خبرې وکړي، نو دلته به کم از کم دغه فشار نه، ذهني فشار نه، بدني فشار نه، د دې نه به لري وي. بیا ورسره د سعودي او د متحده عرب امارات، چونکه دی دواړو د طالبانو حکومت په رسمیت سره د پاکستان پیژنده، نو دا هم پکې شاملول په خبرو اترو کې، دا هم دا به د امریکای په خوخه او د هغې په منشا او د هغې په غوښتنه شوي، او د طالبانو سره د هغې اړیکې پاتې دي، د دې درې واړو هیوادونو مرستې ورکړې دي. نو امریکا کله امریکا له خوا په دې هیوادونو باندې فشار وي، نو دغه بیا هم امکان شته چې د خبرو اترو د پاره بیا یو داسې ځای وټاکل شي هلته کې د څه روغې جوړې خبرې منځته راشي.
او بیروز خان صاحب، څه امکانات تاسو هم د خبرو اترو له دې پروسې څخه وینئ چې آیا دا به په رښتیا هم په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښیږدي او که څنګه؟
د طالبانو دا دریس چې ګندیدي د افغان د حکومت سره، د افغانستان د حکومت سره، یا په داسې کچه باندې نه کینی چې مخ په مخامخ کینی، دا دریز دومره دي تر ډیره نه شي ساتلی. د جګړې فریق ورسره د افغانستان دولت دی، د افغانستان حکومت دی، خبرو ته چې کینی هم د هغې سره به کینی. البته د خبرو اترو د کېناستو دپاره دا لاره چې هوارېږي، نو امکان شته، امکان دا دی چې خو هغه امکان چې څنګه سیډونکو وای د امریکا سونه فشار چې په پا پاکستان زیاتیږي دومره بیا د سولې ته لار واریږي کچره په پا پاکستان باندې د امریکا لخوا لاس سس شو نو دا امکان هم شته چې دا خبره بیا به نتیجې شي البته د افغانستان د اولس امیدونه د غی تم او د غی هلی او د غی سوالونه ارزی چې دا هغه هم دغه چې دا جګړه اوږده جګړه شوه د روس وخت را روانه ده اوس د امریکا سره د اولس کال شو وختي چې ما تاسو خبرې کولې نو هغه رپورت چې تاسو وښودلو د امریکا د یونیورسټي په یو دغه کې هغه تفصیل ورکړل شوی دی چې په اولس کال جنگ کې تر اوسه پورې یو نیم لاک خواوشه عام اولس هم پکې دی پوځیان هم پکې دي کمانډران به هم پکې او دا تر اوسه پورې وژل شوي دي 2400 پکې صرف یوازې امریکایان پوځیان وژل شوي دي نو دغه ته چې وکتل شي او په دې کې د شمیرلو کېدلې شي دا شمیري چې در دې نه زیاتې وي او د زخمیانو د ټپیانو او د بیکوره کېدو د نورو زیانونو پکې ذکر نشته دغه جګړې ته چې یو افغان په سترګو ته سړی ګوري نو هغه خو به د زړه نه دا خواهش وي البته اوس صدر ډونالډ ټرمپ هم دغه جنگ ګټل غواړي را روان انتخابونه ګټل غواړي او د دغه خپل مشن کامیابی غواړي نو لاري ورسره هم دغه دي او غالبا چې د دې کار د پاره زلمی خلیلزاد صحیح انتخاب کړی دی
ډیره مننه بیروز خان صاحب د ځم پام ساتي
مننه
په افغانستان کې د امن په حواله سره چې کمی خبرې اترې یو ځلې بیا شروع شوې دي همدغه موضوع مخ په وړاندې بوزو او اوس په اورو چې په خپل افغانان هغه افغانان چې کډوال شوي دي او په پاکستان کې د خپل ژوند ډیر وخت تیر کو حق یې د تسنګ ګوري او څه امیدونه لري د دې خبريال د جبار خیل د ځینې افغان کډوالو سره خبرې کړې
طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ چې د صلح کم مذاکرات کیږي په دې حق له پیښور کې یو شمیر افغانان وایي سپ امریکا ډیوا رادیو ته وایي چې دغه مذاکرات نه موږ ډیر زیات خوشاله یو او ډیر زیات تمې او امیدونه لرو پاکستان چې د افغانستان د مذاکراتو لپاره کمی حالې ځلې شروع کړي موږ د دې څخه هم ډیر زیات خوشاله یو په دې حق لم د یو شمیر افغانانو سره خبرې کړي
کین فنون وختونو کې دغه څه خبرو کول په اساس باندې اکثر افغانان خاصتا هغه افغانان چې په داخله د افغانستان کې جواب هر ملکونو کې دي ټول سره چې تقریبا موږ څه شاګردان دی او دوسر په تماس کې ټول په همدغه امید او ارزو باندې چې تقریبا دغه سولوي کلن جګړه دغه سولوي کلن دغه بد حالت چې موږ اساس په افغانستان کې تیریږي دغه ته دغه د اخیرنۍ پایټ کې شي او دا به یوازې یوازې دغه د امریکای په اساس باندې وکیږي ځکه چې نن وختونه کې امریکا غواړي چې دوی وګوري چې په واقعي ډول باندې دوی په دغه خبرو کې رښتینی وسیږي نو سولې برشي او چې دوی رښتینی وسیږي هیڅ وختونه کې طالبان هم دا نشي ازمولې چې هغه دې خپل دغه اتلس کلن یا تقریبا 40 کلن مبارزه ده د همدغه نظام جوړولو په خاطر باندې هغه دی ځای کړي
پاکستان په ورستوي کې ډېر زیاتې حالې ځلې شروع کړي د افغانستان د صلح په اړه کې چې د پاکستاني افغانان خوشبينه دي
ډېر زیات خوشبينه دي تقریبا د یو څو مدوران دي په مطبوعاتو پر سنیو کې دا خبرونه هم خبرې ده چې د پاکستان د افغانستان حالات سره ډېر ترنګون غوندي وو بد حالت نو خو لیکن نن وختونو کې دغه تل او راتلو او د خبرو په اساس باندې افغانان دغه حالت دومره خوشبينه دي چې دغه ځوان زمونږ مسلمانۍ ورو دي غونډي او نږدې هیوادونه دي د دوی ترمنځ کلچر او کلتور مشترک دي نو کچیر ته په دغه کې د پاکستان په واقعي ډول باندې دغه همکاري وکړي نو دا ان شاء الله ټول افغان ته د منلو وړ وي یو د سولې فضا به منتشر درو ولې فضا به رامنځته
شي نو مې عبد الواحد دې خو د پاکستان د حکومت څخه موږ مننه کوو چې دا د سولې په اړه کې چې کوم خبر روان دي دوی پکې کوشش کړي او بل سول هریر خښه ده په ملک کې چې سول نه ویل کبه بدن کې چې د وینې رګونه نه وي دا سیمه او موږ باید د صلح لپاره خپل خوشحالي وکړو حل ځلې وکړو چې په تن کې مو سول راشي
کته مې امیدونه تلري
او تن امیدونه تلرو او باید دا صلح وشي ځکه په وطن کې باید نور جنگونه ختم شي موږ باید د ګاونډ او د نور ملګرو ملتونو سره سیال شو
نو سلمان دا نن چې کوم مذاکرات کیږي د صلح په اړه کې
د خوشحالي خبره ده زمونږ ګاونډ هیواد پاکستان زمونږ لپاره د صلح او د روغې حل ځلې کوي ټول سړونه زمونږ ورور دي که حکومت د هغه هم زمونږونه دي او بغیر د حکومت نه وطن او د هیواد او نظام چلول ډیر ناممکن کار ده. طالبان نه هم زمونږونه دي. الله رب العالمین دی وکي چې د دوه درمن سوله راشي او موږ خوشاله یو.
پر طالبان یعنی سل په سلو کې باندې امیدواریم.
نو څنګه نه تاسو وایئ چې سل په سل هم سوله راشي؟
ان شاء الله حتما لازما. یعنی د تیدانه د جنگ چې کله شوی دا نو دا خبره په ډاګه او واضحه خبره ده ټول دنیا ته بلکې د معلومات چې امریکا او ور
داود چبارخیل وایس اف امریکا ډیو رادیو پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا.
دا د وسف امریکا جواب د کډر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زو د بلوچستان ایالت ولورته چیرې چې حکومتي چارواکي وایي د ایران پولیس تنزدې د کیچ په سیمه کې د بلوچ وسلوالو په ضد په پراخه کچه باندې عملیات پیل کړل سوي دي. د سیمه لاري تړل سوي او ویل کیږي چې هلیکاپټرونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
در راغلو راپورونو لمخه دغه عملیات د ایران وسردی پولی تنزدې د ضلع کیچ د تګران او د زامران په بیلابیلو سیمو کې لتیری ورزې زخروان دي. سرچینې وی چې ګڼ شمېر امنیت خوندي ساتونکي جنگي هلیکاپټر هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او امنیت خوندي ساتونکي د دغه سیمې ټولي خارجي او داخلي لارې تړلې دي. سیمه ییز چارواکي وی چې دا ډیر د لوړې کچې عملیات دي. په ډیر زیات شمېر باندې امنیت خوندي ساتونکي په دې کې برخوال دي. سیمیز خلکو هم وویل چې دوی په ډیر زیات شمیر باندې د امنیت خوندي ساتونکو قافلې ولیدلې چې دغې سیمې ته روانې وې. سیمیز خلک وایي چې په دغه سیمه کې ګڼ شمیر د دغې سیمې ځوانان نیولې دي او له دوی څخه د تیرې جمعې په ورځ پر ملیشه قواو باندې چې کوم برید سوی وو دغه پاک له باندې له دوی څخه پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې په دغو عملیاتو کې د وژنې او د ژوبل کېدو راپورونه لا نه دي ورکول سوي. دا عملیات حکومت لاغه ورسته کوي کله چې تیره جمعه د ضلع کیچ د تربت د بلیدې په سیمه کې پر امنیت خوندي ساتونکو برید وسو چې په نتیجه کې شپږ د ملیشه قواو عسکر وژل سوي وو او د یوه کیپټن په شمول څوار لسټپیان سوي هم وو. د دغې پیښې مسؤلیت د حکومت له لورې لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمانونو بی ال ای، بی ال اف او بلوچ ریپبلیکن ګارډ په سر اخیستی وو. دوی دا کړی ولا چې دا د دوی ګډ عملیات وو. د تیر جمعې په دغه ورځ باندې د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې د پاکستان ملیشه قواو ګزمې کولې چې د ایران له لورې وسلوالو پر دوی باندې برید وکړي. د امنیت خوندي ساتونکو ادارو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو وسلوالو شمیره و ډیر ست نږدې ولا او په ځوابي برید کې څلور وسلوال وژل سوي هم دي. د دغې پیښې په ضد باندې اسلام آباد له ایران حکومت څخه احتجاج هم کړی دی او ویلي دي چې د ایران له لورې پر پاکستان باندې بریدونه دي ودرول سي او د وسلوالو په ضد دي عملیات وکړي. تیره میاشت په نومبر کې د ایران د سیستان بلوچستان د میرجاوي په سیمه کې د ایران څوارلس سرحدي عسکر تښتول سوي وو چې په دوی کې د استخباراتو عالي رتبه مامورین هم شامل وو. په دوی کې تر اوسه پورې پنځه را خوشی کړل سوي دي خو نور لا بی درکه دي. ایران حکومت تور لګولی وو چې دا وسلوال د پاکستان په لورې تللی دي خو اسلام آباد و دوی ته ډاډ ورکړی وو چې دوی به د وسلوالو په ضد باندې ارومرو عملیات کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو رادیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ده. د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې په سلورم پړاو کې د شمارل شوو متاثره کورنو سروې بیا په ځای کړی ده. د FTMA چارواکو تر مخه فوزي عملیاتو کې په جنوبی وزیرستان کې لږ تر لږه 50,000 نه زیات کورونه ویجاړ کړی شوي وو. تفصیلي رپورټ په عدنان بټنی تیار کړی.
د جنوبی وزیرستان ځای انتظامیه په سیمه کې د ویجاړ شو کورونو د تیر کلو درول شوی سروې بیا په ځای کړی. په جنوبی وزیرستان کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله د وران شوي کورونو سروې پیل کړی شوی وو او تیر کل بیا په څلورم پړاو کې دا سروې ودرول شوی وه. په قبایلي سیمه کې د آفتونو په وخت د انتظام برابرولو ادارې ایف ډی ایم ای شمیرو تر مخه په سیمه کې په ترسره شوي سروې کې معلومه شوې وه چې یوازې په جنوبی وزیرستان کې نږدې تر 50 زره نه زیات کورونه بیخي ویجاړ شوي او ځینې پکې نیم وران شوي دي. د انتظامیه چارواکو په خبره په دغه شمیره کې نږدې 28 زره کورنۍ پخلی شوی وو او اغېزمنو کورنۍ ته یې مالي مرستې ورکړې شوې او ځینو ته ورکړل کېږي. د روان کال په سر کې د ډېره اسماعیل خان ډیویژن د کمیشنر دفتر څخه په جاري شوي یو اعلامیه کې د جنوبی وزیرستان د ویجاړ شوو کورونو سروې ځنډول شوی وه او ویل شوي وو چې په سروې کې دوران شو کورونو څخه زیات کورونه شمارل کړی شوی دي. د دوران دوی په څلورم پړاو کې نږدې تر 2 زره نه زیاتو کورونو سروې ودرول شوی. خو نن په ټانګ سیمه کې د جنوبی وزیرستان مرستیال کمیشنر یا ډی سی یا اخونزاده د قبایلي جرګې ته حال تیرولو پر مهال دغه سروې بیا په ځای کولو اعلان کړی او ویلي دغه دوران چې کومې سروې شوی دي هغوی ته به ټول مراحت ترلاسه کیږي.
په دې فیس 4 سروې کې او د فیس 3 سټیج 2 سروې وال هغه چې کوم فارمونه بند وو کوم پروسس پر بند وو او د فیس 4 والا چې کوم کینسل شوی وو هغه مونږ به حکومت بحال کړل. اوس په مونږ کار شروع کړی دی په فیس 3 باندې سټیج 2 باندې او په فیس 4 باندې. ان شاء الله امید درو ده چې دا هغه چې کوم ډو پروسس دی اپروول شي اپروول راشي او مونږ په زر تر زره خلکو ته چې کوم متاثرین دي هغه ته چکونه ورکو چې کله مونږ چکونه ورکو ان شاء الله ورځ به زموږ د کامیابی ورځ وي. نن د
د جنوبی وزیرستان انتظامیه دغه پریکړه په داسې حال کړي چې تیر شوی په اکتوبر میاشت کې د سیمې مشرانو یو جرګه کړې وه او جرګې پر مهال ترې غوښتنه شوې وه چې دغه سروې د بیرته بیا په ځای کړی شي ځکه چې د سیمې خلک تر هغه او پوځي عملیاتو څخه سخت اغېزمن شوي دي. حکومتي چارواکو د وران شوي یو کور لپاره 4 لک روپۍ او برسېران وران شوي کور لپاره 1,75,000 روپۍ ځانګړې کړې دي. د جرګې یو غړي صفي میسود دیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل دغه امداد بیخي د نشت برابر دی ځکه چې په جنوبي وزیرستان کې عام خلکو زیات نقصان نه شوی دی. خو هغه زیاته کړه په داسې حال چې په علاقې کې سخت یخنۍ موسم دی او د خلکو مشکلات زیات دي له دغه مالی مرستو سره به د دوی څه مشکلات راټیټ شي.
چې د میجا د مسجد د اپریشن راهي نجات په وجه سره کې نقصان نه شوی دی د یو څه نه څه هغه وشي د دغه ان شاء الله هغه احساس مې رومي او دغه سره ختم شي. خو ور سره میجا هم یي چې چونګې دولت خو ډېر زیات د خلکو نقصان نه شوی دی د خلکو ډېر زیات تکلیف هاندي ورته خلک په وبره شي تامبیونشپ دغه شژوند تیروي یغه نه هغه خلک ته د زندګۍ چې څوره سہولیت لکه په ځنه زینا شروډینا هاند هغه هاسپټل ځان وغیرہ دا ډوري جوړ د خلکو د مشکلات وکي په علاقے ششتا ده ها کوماته ها تنظیم ته دا ها په چار دو چې دغه نور مزید دغه علاقے باندې د تراکې او دغه غا توجه ورکو.
یړ دی وی په جنوبی وزیرستان کې په خال 2009 هم کې د هغه وخت طالبانو مشر بیت الله میسود د سلګاوش مره په لویانو پرځت په پراخه کچه سره پوزي عملیات تر سره شوی وو. د عملیات الله امیره هغه وخت د حکومتي شمیرو تر مخه 2,000 کورنۍ بې کوره کړې وې. خو د جنوبی وزیرستان انتظامیه تا ول لري چې د عملیات الله امیره بې کوره سوي کډوالې په بشپړ ډول بیرته په خپلو علاقو کې بیا په ځای کړې دي. خو دغه کډوال په ځای کېدو وروسته په علاقې کې یو شمیر اندېښنې لري او خپل ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ یادوي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډر مون اوریدونکو یو ور بیا حمزه د بلوچستان یالت ولورته چیرې چې په مرکز کوټه کې د ډیوا ریډیو له اړخه یو د موسیقي پروګرام را جوړ کړل شوی و چې عنوان یې د پولیو مخنیوي څنګه کولای سي او هم څنګه مور پلار کولای سي چې خپل ماشومان له دغه رن څخه وژغوري. زموږ خبريال نعمت الله سرحدي په بلوچستان کې همدارنګه په قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ورنسته او هم ورسره د موسیقي د پروګرام ته کتنه کړې ده. اوریدو او لیدو ته ستاسو پام را ګرځو.
نم زیا خان دی اور ز یو سوشل ایکٹیویسٹ ما نن د ډیوا ریډیو ل طرف ز شکم د پولیو پړخه د پروگرام جوړ سو زما دا میسج دی ز خپل د پولیو یو افیکټډ ما او زما دا ټول نړۍ ته دا میسج دی ته پولیو کترې ډیری لازمی دی ولې چې دغه پاول سر کې تاسو ته دغه نه معلومیږي لکه بعد کې زون ډیر سخت سی ل پولیو سره لګ و سی څنګه په پاکستان کې دا ټیم د پولیو کترې روانې ل هر مور پلار ل هر کلی زدا ال ل روچ دی د پولیو کترې خپل بچان ته لازمی ورکی چې دی خله پریشانی زه بچاو جی
نم جهانگیر ترین دی اوس سوشل ایکٹیویسٹ اینڈ ڈسیبلٹی رائٹ ایکٹیویسٹ اینڈ ڈسیبلٹی موومنٹ باندې کار کوم د مایوب کسان د پاره چې دا پروگرام جوړ شوی دا پاک لز صرف دا وایم چې کوم چې پیرنټس دی مور پلاس دی هغه ته پکار ده چې و هر کښنی ته د پولیو کترې ضرور پلاو کې ولې نن موږ د دا شي په قدر پویو مثلا موږ په ډسیبلټي موومنټ کې کار کوو زموږ ډسیبل چې کوم کسان یې هغه دا شي په قدر پوه چې پولیو خوړلي هغه بالکل نارمل دي لیکن چې ډسیبلټي ته راغلي نو هغه سره بیا خامخا په معاشره کې دا رقم مشکلات شته نو سوسایټي ته پکار ده و هر پیرنټس ته پکار ده چې د پولیو د کترو لازمی خیال وساتي ور هر کښنتیا ورکی
دا د چکزی او د نن چکم پروگرام سو دی پولیو په حوالہ سره د شعور او د غایب په حوالہ سره چکم پروگرام سو دی د ډیرش پروگرام دی او تاسو خپل بچیان ته پولیو کترې لازمي ورکی ول دا د نه جوړی د جدا د ټول عمر د پاره بیا د دو ژوند چې دغه متاثر یور سره نو د نن چکم د شعور او غایب د میوزیکی پروگرام سو دی ډیور رادیو کړی دی د ډیرش یو ډیرش قدم دی
ځوانو نه کیبل دی د میوزیک دی تقریبا 2 کال دی نو می زین لادی دای ماشا الله په وخت موږ د پولیو کټری ورکو د پلاران څه دا غشتنه کوي خپل کښنیانو ته دی پولیو ورکي نن سبا خو هغه دی ماشا الله مفتیان او مولان عالمان هم دا وایي خپل کښنیان د پولیو ورکي بلکې د پولیو د وجه د زموږ ملک تزهیک کیږي په ګرد دنیا کې بار موږ پر ایرپورټ څخه د کیش کده پاکستان سیاستدان کې او کښنی کې غټي هغه تر پولیو کټری پلاوي د ایرپورټ د پولیو کټرو بغیر نه لګي نو دا کی زموږ بیزتی ده باید دا بیزتی سه اول مش کنټرول کو اور مش پر کښنیان ته پولیو کټری پلاوي
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
پاکستان کې د ډیمونو مسله هم یو ډیره لویه مسله ده چې بحثونه او چنده هم ول راغونډیږي لکه دی د مومن ډیم په حواله سره خبر وکړو نو نن د تحصیل انبار او د پندیالې مقامی مشرانو یو جرګه جوړه کړې و او په دغه جرګه کې دوی غوښتنه کړې ده چې په کم نرخ باندې دوی نه حکومت د مومن ډیم د پاره زمکی اغستی نو مقامی انتظامیه کوشش کوي چې خلکو لا دوکي ورکی او په ډیرو کم بیوتی د غزمکی کاغه غرنی دی او کاغه زرعی زمکی دی دا د خلکو نه واخلي تفصیلی رپورت ارشد مومند را لګلې ده
نن د مومندو ضلع تحصیل انبار او پنډیالی اوتمن خیل بران خیل او ساحل او مشرانو جرګه وکړه چې پکې د مومند دم د پاره ورکړل کیدونکې زمکي پورې نرخ تر لاسه کولو ریایتي نرخ باندې زی خلکو ته بجلی ورکولو په سیمه کې تعلیم صحت او روزګار مواقع برابرولو غوښتنه وشوې په جرګه کې شامل ملک اسلم ویل حکومت ورسره زبانی وادي کړی دي خو دوی غواړي چې په لیکلو کې د دوی مطالبه ومنل شي
چې حکومت د دې معاوضه موږ لا پوره پوره راکړي کده زمکي وي کده غره وي کده ځنګل وي چې ټول معاوضه راکړي او کوم مطالبه چې د ډیم په حق موږ کوو نو کوم مراعات چې موږ غواړو چې دا مراعات مطالبه زموږ د حکومت اومني او موږ لا د دې یو داسې ذمہواري راکړي یو داسې د الله کې چې یاد وابدې چیرمن موږ لا دا په لیکلو کې راکړي یا مثلا د وابدې بل یو افسر موږ په لیکلو کې راکړي چې دا کوم مطالبه زموږ دي چې دا موږ ته منظور شي
زی مشرانو ویناو د سیمې خلک د پرمختیا ځغل کې وروستو پاتې دي او دغه سي د لوی پروژو چې په ملکی کچ غټي ورکی دوی ته هم پکې اسانتیاوي ورکول پکار دي
زمونږ هم دغه اخیری او غټه ده په دې ټول مومنت کې د سلو کالونه موږ ته سکولونو ضرورت دی د هسپتالونو ضرورت دی د نیرونو ضرورت دی زمونږ بچی دي بے تعلیمه بے روزګاره هغه پورې به موږ د خپل حق د بچو غواړو چې څو پورې زموږ آواز چلیږي، زموږ حق دی.
سرچینې وایي د ډیم لپاره جوړه پی سي ون کې د یو جرب ځمکې قیمت د 400,000 نواله تر 400,000 پورې مقرر شوی دی، خو ځای ځیلي انتظامیه د خلکو نه د ځمکې په کم نرخ د اغېستو هڅې کوي. ځای انتظامیه په کم نرخ د ځمکې اغېستو پخلی نه دی کړی. د قومي اسمبلۍ غړی ملک انورتاج وایي د دې مشرانو غږ به پارلیمان ته رسوي او د دوی د حقونو خوندي ساتلو هر ممکن کوشش به کوي.
کومې پورې چې زه د وابړي اهلکارو سره زما میټینګ شوی دی، یا د دې چې کوم د اوبو فیډرل منسٹر دی وفاقي وزیر، هغه سره زما میټینګ شوی دی، دا غوی په ذهن کې دا خبرې نشته چې موږ به د خلکو سره زیاته کوو. هغه دا غواړي چې موږ د خلکو کم جایز مطالبات دي هغه موږ منلو ته تیارو. نو ان شاء الله زه پر امید یم چې د دې چې کم جایز مطالبات دي او صدا سي ناجایزه مطالبه پکې ما تخکارم نشو، نو ان شاء الله دا مطالبات به د دې تسلیم کیږي او زه به کوشش دا کوم چې زه غوی سره چې نن زم اسلام آباد ته به چې زه به کوشش دا کوم چې غوی سره زه یو میټینګ مو کوم او د دې دا مطالبات مر سره ډیسکس کوم.
حکومتي چارواکي وایي په مومن ډیم به د راتلونکي کال په شروع کې کار پیل کیږي او دغه ډیم نه نږدې 800 میگاواټه بجلی به پیدا کیږي. خو ځي خلک وایي چې په ډیم کار شروع کېدو نه وړاندې د دوی مطالبات په لیکلي شکل کې ومنل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. او سمزو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته چیرې چې د پاکستان له بیلابیلو مطبوعاتي ادارو څخه د خبریالانو د استل کېدو لړۍ نوره هم زیاته سوي او چټکه سوي ده، او د دې پر ضد نن په پېښور کې خبریالانو احتجاجونه هم کړي دي. تفصیل زموږ خبریال مدثر شاره کوي.
پیښور کې خبریالان یو ځل بیا د پریس کلب بهر را جمع شوي او احتجاج یې کولو چې نږدې ورځو کې پاکستان کې د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو نه تر 600 پورې کارکنان ویستل شوي او بیروزګاره کړی شوي دي، چې په کې پیښور کې هم د 100 نه زیات کارکنان دي او دې کې بیا تر 70 پورې خبریالان هم شامل دي. د احتجاجي مظاهرې په وخت یې ویل د فوزي دیکتاتوري وختونو کې هم صحافیانو سره دومره بې انصافي نه و شوی کوم چې موجوده جمهوري وخت کې روانه ده. او د پیښور پریس کلب عمومي سکتر شهابالدین خان په دغه مهال ډیوه ته وایي صحافت د واکدارانو او اولس تر منځ د پل کردار ترسره کوي او د بشري حقونو او جمهوریت د ودې لوی سبب وي. او موجوده وختونو کې پاکستان کې مطبوعاتو د یو سند شکل اخیسته دی او نه یوازې حکومت بلکې د مطبوعاتي ادارو مالکان هم په دې سوچ نه کوي چې آزاد صحافت د یو هیواد د پرمختګ تر ټولو لوی ضمانت دی.
مخکې چې کم حالاتو دا غي په ځای باندې نن خو حالات بالکل دې ته راغلي دي چې مخکې خو بیا هم له صدا سي وای چې صحافت او د خیر خیګړی خبره وا مالکانانو دا سوچ کا اوس خو لکه څنګه چې موږ په پیښور کې والو چې په حیات آباد انډستری سټیټ کې یو کارخانه ده، نو دغه شان چې کوم دی نو زمونږ د میډیا مالکانو د صحافت نم دغه شی جوړ کړی دی. پیسې ګټلې څومره پیسې ګټي هغه چې کده میاشتې کروڑ روپۍ ګټي، نو که په کروڑو کې 100,000 روپۍ کمیږي نو 100,000 روپۍ چې کوم دی نو هغه نقصان حسابوي او هغه بیا د دې کارکون صحافیانو نه چې کوم دی هغه وباسي.
او دای نه یوازې د مطبوعاتي ادارو د مالکانو نه بلکې د حکومت نه هم غوښتنه کوله چې د خبریالانو ستونزې دی واوري، په ګډه سره کینی او د مسلې حل دی ولټي. او د خیبر یونین اف جرنلست صدر سیف الاسلام سیفی وای 13 میاشت صوبایي سملای د خبریالانو حق یو متفقہ پریکړه لیک منزور کړو خو د بدغبرغه حکومت پاغه عمل نه دی کړی. نو ځکه نن موږ د سملای نه بهر راووتو او د سملای نه بایکاټ پتر هغه جاری وي تر سوچ زمونږ وستل شوی ملګری بیا خپل عہدو نوی بحال شوی.
اوس موږ نن دا اعلان وکړو چې کچری صوبائی حکومت هغه قرارداد چې کم د صافیانو په حق کې منظور شوی وایي کې دا مطالبه شوی و چې صافیان دې مزید برطرف نه کړی شي او کم برطرف صافیان برطرف کړی شوی دي هغه دې بحال کړي. نو موږ نن بیا د خپل مطالبه کوي چې حکومت دې په دې عمل درآمد یقیني کړي، یعنی موږ به د حکومت خلاف هم احتجاج کوو او هغه احتجاج نن شروعات موږ وکړو. صوبائی اسمبلی نن د ټولو ورځې بایکاټ صافیان وکړو او هلته چې دی اپوزیشن او صوبائی وزیر اطلاعات هم په دې حق باندې یکجهته اظهار کړی دی صافیانو سره.
او غوښتنه وکړه چې د مطبوعاتي ادارو د اشتهاراتو څنګه کې حکومت ته کمی پیسې پاتې دي هغه باید زر تر زره ورکي. خو بلخوا د حکومت دریز دی چې د پاکستان منډهای کې د مطبوعاتو لپاره د اشتهاراتو مت کې د لسو نه تر سوالسو عربو روپو گنجایش شته، خو مطبوعاتي ډېرې ادارې بغیر د دغه حقیقت جاج اخستو نه پرانیستل شوې او حکومت لپاره اوس ممکنه نه ده چې هرې ادارې سره مالک ومکو کی. خو ناکه دانوای د تیر حکومت وختونو کې مدني ټولنې کمزورې کړې شوې، بیا د جمهوري سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو هڅې وشوې او اوس په یوه او بله طریقه د مطبوعاتو لارې نیول کیږي کم بچ د هیواد د جمهوریت لپاره څخه خبره نه وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د پاکستان سپریم کورٹ سو هفته وړاندې یوې عیسائی زنانه آسیا بی بی ته د لاهور های کورٹ لخوا د توهین رسالت په جرم کې د 500 اورولې شوې سزا ختم کړي او دای بری کړي ده. په دې باندې ټول پاکستان کې مذهبي پارټو لوی شر فساد راپورته کو او مطالبه کوله چې آسیا بی بی ته دی پانسی ورکړې شي. د آسیا بی بی د سزا خلاف د نظرسانې د اپیل د سبب دا او د دې بال بچ د پاکستان حکومت په خپل حفاظت کې ساتلی دي. خو په دې مقدمه کې د آسیا بی بی وکیل سیف الملک د ملک تختیدلې او برطانیه کې خپل لور سره ډیره شوې ده. د امریکای آنلاین خریدونکي اخبار سپیکټیټر یو اس اے خپل یو تازه غنه کې د آسیا بی بی وکیل سیف الملک سره یو تفصیلی مرکه کړې ده، کوم چې د یو اس اے سپیکټیټر په یو تازه غنه کې چاپ شوې ده. د مرکې سرخط چې د برطانیې وزیر اعظم تریسا می د پاکستان د عیسایانو په معاملې کې ډیره بده پاتې راغلی ده. د مرکې په حق له د لیکلې شوی رپورت په سر کې لیکلې شوی دی چې د نومبر په اخر کې د برطانیې وزیر اعظم ته وینا شوې وه چې د آسیا بی بی په حق له د پارلماني غړي ګولډ سمیت د رپورت معاملې صفا کی. دغه وخت دا خبرونه خواره وو چې تریسا می د آسیا بی بی خاندان ته د پناه ورکولو نه انکار کړی دی. د آسیا بی بی وکیل سیف الملک خپل مرکه کې ویلي دي چې برطانیا د آسیا بی بی په معاملې کې په مکمله توګه په غلطه ده. ځینې خلک وایي چې برطانیا آسیا بی بی له پناه ورکولو د برطانیې دننه د پاکستانی نسل د مسلمانانو نه وارخطا ده. خاغلی ملک زیاته کا چې د آسیا بی بی په معاملې کې وزیر اعظم تریسا می له زړور اقدام کول پکارو. دوی چې غربي عیسائی دنیا تر نه کال پورې د آسیا بی بی په حق کې مهم او چلولو، خو اوس هر کله چې اغا آزاد شوی دا نو غربي ملکونه د بوزدلې مظاهره کوي. سپیکټیټر یو اس اے لیکي چې د آسیا بی بی د بری کېدو د فیصلې ورستو د هغې وکیل سیف الملک دریش په اسلام آباد کې د فرانس سفارتخانه کې په پناه کې تیرې کې. بیا د پاکستان فوج اغا هوایي اډې ته بوتلو او دا شان سیف الملک هالینډ ته لاړو. وکیل سیف الملک سپیکټیټر یو اس اے سره خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې آسیا بی بی سره بچ د خپل ملاقات کې کله هم د هغې نه تپوس کولو چې د آزادېدو وروستو به دا چرته ځي. نو هغې به ورته جواب کې ووي چې هغه هیڅ نه پوهېږي چې چرته به ځي، ځکه چې هغې چرې د خپل کلي نه بهر خفه قدرې نه دی ښودي. سیف الملک وکیل خپله مرکه کې وایي چې د پنجاب د پخواني قتل کړی شوي ګورنر سلمان تاثیر په مقدمه کې یو وکیل هم د هغه د مقدمې وکالت ته تیار نه و. خو ښاغلی ملک وایي چې دی واحد وکیل و چې د سلمان تاثیر مقدمې ته را وړاندې شوی و. دی وایي چې د پولیس یو لوی افسر هغه وخت ده ته د تونلارو یو چټی هم خودلی و چې دوی به د خاندان ته لوی نقصان ورسوي. سپیکټیټر یو اس اے لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون د برطانیې په راج کې په کال 1980 کې د جوړ شوي قانون تسلسل دی. خو په دې کې ډېر شقونه د صدر جنرل ضیاء الحق په دور کې شامل کړی شوي دي. په کال 1980 کې د شامل کړی شوي یو شق لاندې د پیغمبر اسلام په شان کې په سپکو خبرو کولو د 500 سزا مقرر کړی شوه. د کال 1990 په دې خوا 12 کسان د توهین رسالت په الزامونو کې خلکو قتل کړي دي. پدی قانون کی دس قسم بدلون کولو اسلامی پارٹائے خصوصاً دا بریلوی مسلک سیاسی پارٹائے سخت مخالفت کئی. دا پیغمبر اسلام دا سپکاوی پتور کے پاکستان کے لمبے تن دا کمشمیر فرقو وفاقی وزیر شہباز بٹی پکال دوزرا یولسم کے قتل کرے شوے وو. پاکستانی طالبانو د شہباز بٹی قتل پزان منلے وو. سپیکٹیٹر یو ایس اے لکی چې کله د خاغلی سیف الملک نه دا تپوس شو چې د توہین رسالت د قانون په باب له د څه خیال دی، نو د یوې لازی د خاموشۍ نه پس وکیل سیف الملک وویل چې دی څه مذهبي عالم نه دی، زما کار دا دی چې د توہین رسالت د قانون لاندې څوک په غلطه گیر نه کړی شي. خود دا خبره په ډیره غوسه او کچ کم خلق چې د پیغمبر په نوم نور خلق وجنی دا د انسانیت نه پریوتی خلق دی او په اصل کې اوم دوی د پیغمبر اسلام بی عزتی کوي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سر راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ. په پاکستان کې د موبایل فونونو د رجستریشن او په هغوی باندې د ټیکسونو مسله هم د ډیرو خلکو د پاره سردردی جوړه شوې ده، خصوصا د موبایل فون خرڅونکو د پاره. ولې چې دغه موبایل فون خرڅونکو دکانداران وایي دوی سره چې کم زاړه مالونه، یعنی دوی چې پخوا کم مالونه اغستی وو، نو نشي کولای چې دیرشم دسمبر پورې چې کم حکومت نیټه ټاکلې ده تر دې نیټه پورې په زرګونو په شمېره کې دغه موبایل فونونه یا مالونه چې کم دي دا حکومت سره رجسٹر کی، او حکومت نه دا هم غواړي چې نیټه دی وغځولې شي ورته چې په سم قیمت باندې دوی خپل مالونه وباسي. په آینده کې به بیا دوی د حکومت ته اقداماتو خیال ساتي او قانون باندې به عمل کوي. مدثر شاه دغه موضوع ته په خپل رپورټ کې کتنه کړې ده.
د خیبر پختونخوا د موبایل ټلیفونونو کاروباریان وای پاکستان کې د عام خلکو د کمې ګټې وټې په وجه ارزان بیه د چین جوړ شوی موبایل ټلیفونونه کاروي. حکومت او حکومتي ادارې پی ټی ای کاروباریانو سره د مشورې نه پرته یو خو په دغه موبایلونو د لسونه تر اتو دیرشو فیصدو پورې ټیکس ولګولو، بلې تر یو دیرشم دسمبر پورې نیټه ورکړې ده چې خلک د خپل موبایل سیټونه راجستر کی گینی، نو د نیټې تیرېدو نه پس په دغه سیټونه کار پرېږدي. او د پاکستان موبایل هول سیل ڈیلرز ایسوسیشن یو غړی احسان الله ډیوته وای د قانون تر مخې په هاغو سیزونو نوې ټیکس نشي لګې دی کم چې دکانونو یا ګودامونو کې پراته وي، او تر دې چې کم د خارج نه پلاروي هغه هم د نوې قانون دایره کې ناراضي. او بل دا چې لکونه فون سیټونه موږ دومره کم موده کې څنګه راجستر کو دی وای
دا بالکل ناممکن ده. دا بالکل سراسر چې دی زیاتې دی، دا اکټیویشن هم مشکوک دی. زمنګ زیاته طبقه چې دا دی وخت کې په یو د شک په حالات کې دا کاروباري کب موبایل سوک اخلي غم په شک کې دی، ک موبایل سوک خرڅي غم په شک کې دی. دا د سده وجې دا د غیر یقیني پالیسي نه دی، نه تجربه کاری به ورته زیا مچ دا نو بای زمنګ حکومت وقلا پکار دا یا چې کمی ادارې دی د پی ټی ای غول پکار دا چې زمنګ ورته دا درخواست دی مهرباني وکړي د یو څوک خپل نو د بری د پاره یاد اغو د غټي د پاره مهرباني وکړي دا وام مغر کوي دا وام مخرابوي.
زیاتې مونږ کاروباریان حکومت ته ټیکس ورکول مخالفت نه کوو، خو چې په طریقه او د قانون مطابق وي. وای کده دومبۍ جنوري نه ټلیفونونو کار پرې خودونو زمنګ به د کروڑونو روپو ته وانو شي. د غرض یو بل د موبایل سیټونو کاروباری ارشد انګار وای د حکومت مخالفت په دې تګلارې باندې خیبر پختونخوا کاروباریان زیات اغیزمن شي.
کدې کې بلاکینګ کې متاثر کیږي نو زیاته صوبه به خیبر پختونخوا متاثر کیږي، دا تاجران به متاثر کیږي. دا اغه مین وجداد چې مونږ پنجاب ته په غټ لیول باندې مالونه ستولې دي او زمونږ روپې ټولې اغه سره بلاک دي. کچری حکومت دا بلاکینګ سسټم وکړو نو زمونږ خیبر پختونخوا چې سونه تاجران دي دا به مکمل ډیمیج شي او دا بیا به اس قسمنی ټول بروټونو ته مجبورن روزو.
د یادونه وړ د حکومت د غلا موبایل سیټونو د کاروبار د مخنیوي لپاره دغه نوې نظام درې میاشتې وړاندې راوړی دی او دریز لري چې د زری مبادلې د بچت لپاره به د خارج نه راغوتل شو موبایل سیټونو باندې ټیکسونه زیات وي او ځای جوړونکو کمپنیانو ته به اسانتیاوي ورکوي. خو کاروباریان وایي موږ د حکومت دغه پالیسۍ مخالفت ځکه نه کوو چې دا د ملک د اقتصاد لپاره ګټوره ده. خو دوی وایي موږ له حکومت باید درې سلور میاشت نور وخت راکې چې ګودامونو کې موجود خپل ټلیفونونه بازار کې خرڅ کړو. خو حکومت د دې نه وړاندې نومبر کې اوزل دا مده تر یو دیرشم دسمبر پورې غځولې ده او پی ټی ای په ټی وی او اخبارونو کې اشتهارونه ورکړي دي چې د موبایل ټلیفونونو د راجستر کولو او فعاله کولو نیټه به نور نه غځول کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
سو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي. فیسبوک VOA Diva، ټوئیټر @VOA Diva، انستګرام VOA Diva او په یوټیوب VOA Diva نیوز.
دا وایس اف امریکا جو دا کتر منوریدونکو زموږ دا خبرونه تاسو په پانه باندې هم لیدلی سي او لیدلی سي او ورسره لوستلی هم سي د پانه پته دا voadivanews.com. په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم ورسره لسی facebook.com/voadiv، د تر څنګه په twitter.com/voadiv. کتر منوریدونکو د سره هم زموږ همکار افتخار حسین صاحب استودیو ته راغلی دی په یو مهم موضوع بل هغه سره هم خبرې کوو. افتخار حسین صاحب ستړي مسي او په خیر راغلی.
ډیره مننه.
پرون دلته سات په نوم باندې چې په هم جنوبي ایشیا کې د ترګری د مخنیوي لپاره چې کوم یو ډول تھنک ټانک ورته ویلی سو یا یو اداره ورته ویلی سو درجو تنظیم دی، دغه یو کانفرنس په واشنگتن ډی سی کې تاسو هم ورغلی واسطه غواړو چې هم دغه ټول حال زموږ لوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه نصیر احمد کاکړ. زه به دا خپل کتونکو اوریدونکو ته ویم چې سات ساوث ایشین اگینست ټیرریزم اینڈ فار هیومن رائټس دا په انګریزي کې د دوی نوم دی او د سویلي آسیا د هغه خلکو تنظیم دی کم چې په دغه سیمه کې او په خاص توګه په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف غوښتنې غواړي او د بشري حقوقو لپاره غوښتنې غواړي. نو د دوی درې ورځې کانفرنس او پرون یې خیرنۍ ورځ وه. په هغه کې دوی اعلامیه خبره کړه. په هغه اعلامیه کې په مجموعي توګه باندې دوی په پاکستان کې د ټولو قانونو که پښتون، بلوچ، ګلګیتی، پنجابي او سندي اردو ژبه یا هر څوک چې دی پښتون د دوی ټولو لپاره د حقونو غښوبې دي چې څنګه آئین ور کړی دي او بیا د پاوز هاغه رول د کم کړی شي کم چې هغه په سیاست کې لوبوي او د کال 2013 چې کم د انتخاباتو د کم په نتیجه کې چې عمران خان په واک راغلی دی نو هغه وی چې دا سه نخکاری دا صحیح انتخابات شوی دي او په دې کې د درغلې او ټګي شې درغلې او ټګي شوی دي. د دې سره سره دوی پسی پک کې د ټولو قانونو لپاره یو شان برخه په زور باندې لا درکه کې دونکو د خلکو په دغه مسله باندې خبرې د بشري حقوقو تحفظ، د اقلیتونو د تحفظ، په دغه ټولو او د ترهګر تنظیمونو خلاف چې دی ریاست له ګامونه اخیستل د دې لپاره غږ کړی دی. خو په دې کې مهمې ویناوی چې دی شوي دي زه به یو یو هغه په ویډیو شکل کې اوس خپل کتونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کما. بریډ شرمن د کالیفورنیا یو ډیر دلته کې مشهور او وتلی کانګرسمن دی. هغه د ډاکټر افریدی په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي چې ډاکټر شکیل افریدی دی دا وایي چې هغه زمونږ لپاره ډیر مهم دی. نو زه به اول غږ وړاندې کړم.
Not to come up when I talk to those who focus on Pakistan, those from Pakistan, those Pakistani Americans, but it is of critical for the United States Congress.
د ویچ ډاکټر شکیل افریدی د امریکا د کانګرس لپاره کریټیکل یعنی ډیر مهم دی. د ویچ په یوشي منګسترګي پټی کړی وی او هغه د اوسامه بن لادن پاتې کیدلو د پاکستان د پاوز د اکیډمینا لګلری په یو کوڅه کې یو غټ کمپاوند کې اوسېده. په دې وی منګا سترګي پټی کړی خو په دې خبر سترګي نه پټو هغه تن یو وتلې پاکستانی چې هغه د امریکا سره کومک کړی دی او دغه تر هغه را پیدا کولو کې او هغه اوس په جیل کې دی. د دوی دویمه خبره دا چې په پاکستان کې کم د ویوې اردو او د ویوې ډیوا خبرونه او بخې د وپانی چې کمی بلاک کړی دی بند کړی دی او تایید هم کړی دی. نو د هغه غندنه کړی دی او ویل چې دا څنګه جمهوریت ایرویه ده دغه غږ وړاندې
کوم. I haven't seen justified. They are blocking our websites, the VOA websites in Pashto and in Urdu.
دوی چې سنس کومه خو دا وخت پاکستان ته د امریکا نه روان دی او پاکستان د امریکې ملګری هیواد هم دی الای خو دا څنګه خبره ده او دا څنګه جمهوریت ته چې پکې د اردو او پښتو ژبه وی پانی بندول کیږي. په دغه موقع په دې کانفرنس کې اخیرنه دغه پړاو کې چې کومه ویناوې کېده ګل بخاری دا د پاکستان یو خبریاله ده او دا داوه کوي چې په دې باندې استخباراتي ادارو لخوا په بریدونه شوې دي او د اغوی په وینا باندې دا د خپل چې کوم میډیا سره و د هغې نه لري کړې شوې ده. نو دې پکې د پاکستان په میډیا باندې په قدغنونو خبرې کولې. نو وایي چې په پی ټی ایم څوک خبرې نشي کولې د دې غږ وړاندې کو.
So PTM is blacked out. It's a huge movement. Covering it is banned. Talking about it is banned. Supporting it is treason. And then when the election happened and
دا وی چې پی ټی ایم بلیکډ اوټ یعنی په پی ټی ایم څوک خبره نشي کولای کله اغوی باندې تسلیکی یا د اغوی د حق لپاره غوښته. نو پښتون تحفظ مومنټ په اړه باندې په پاکستان کې مکمله پابندی ده. بیا ویلیام مایلم څوک چې په خوانه په پاکستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی هغه وی چې زه پاکستان سرنګ پراتلون کې وخت کې وینم. نو هغه په دې خبرې کړي
because I also have been there. But what I see as my visual when I write my column called The Future of Pakistan is a visual, an image, a cartoon maybe.
د پاکستان چې کوم ویژن یا دی وی چې زه سوچ فکر کوم چې پاکستان به څنګه وي نو دا سه یو نقشه ورکړه د کارټون چې په هغه کې د وی چیرې پاوس چې دی پاکستان نیولې دی خو د داسې چپو سره مخامخ کیږي لګیا دی چې هغه ډیموګرافکس دی یعنی بدلیدونکي حالات دي. نو د وی چې پاکستان یو کم ناکام ریاست نه دی خو د دې ځنه مخ په وړاندې د سرنګزي نو دا اوس یو غټه پوښتنه ده. په دې کې د پاکستان کم نماینده نو په دې کانفرنس کې خو د پاکستان رسمي دریز داده چې د آئین تر مخه ټولو خلکو له حکونه ورکي څنګه چې په دې کې غوښتنه وشولې او د اقلیتونو د تحفظ لپاره ګامونه هم اخلي او په سیاسي توګه دغه الیکشن یا انتخابات منل شي وي د کم تر مخه چې عمران خان په واک اختیار کړی غل.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب کور ودان. ګلو کدر من اوردونکو لدې سره هم از موږ د خبرونی وخت سر ترسيږي. ز نصیر کاکر ستاسو له درانه خدمت اجازه غواړو چې رزی ما اوس په هم تاسو د نیمو شپو سندری خوند کی دغه خبرونه زموږ له همکار سردار علي ټکر سره اوري کولی سي هم په دغه خبرونه کې ټلیفون وکړي د ټلیفون شمیرې دی 00120220050403 بل شمیره ده 0800990 د خدای په امان.
دنیا باندھے بلکہ اور نہ پ دنیا